بدی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
شپک بجیدی. السلام علیکم. د ازادی رادیو روان خبری مجلی ته از فریده هورسیفی لخپل همکارانو سره درته خراغ لاستویم. پراپورونو کې راغلی دی چې د افغانستان په شمال کې ملکی تلفات په تیرو شپږ میاشتو کې تر بل هر وخته ډیر زیات وو. داسې اندېښنې شته چې د لوګر بې امنۍ به کابل ته هم ورسیږي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه خبرونه اجمل اندی راوړي.
دا کندهار ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ د ځینو سیمو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. روسیه وایي په مسکو کې هغه 200 کیلو ګرامه هیروین نیولی چې له افغانستان څخه قاچاق شوی وو. او رپورټونه وایي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سختو بارانونو او سیلابونو تر شلو زیات کسان وژلي. بشپړ خبرونه واورئ. دا کندهار ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ د ځینو سیمو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو په ضد پاڅون کړی. د کندهار د ولیل دفتر نه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پاڅون تیره ورځ ماسپښین پیل شوی او د ژړې له یو شمېر کلونو یې وسلوال طالبان ایستلي دي. د خبر پاڼې له مخې تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې د طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ کومه وسلوال نښته نه ده شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د غزني په اندړو او د یو شمېر نورو ولایتونو په ځینو سیمو کې خلکو ورته پاڅونونه کړي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د حساب سواکونو د تاسیساتو امنیت هم د عامه محافظت پولیسو ته وسپاري. د دغه وزارت د عامه محافظت مرستیال نن د حساب له چارواکو سره په یو ګډ بحث کې وویل تر اوسه یې لسګونه امنیتي کمپنۍ لخوا کړې او امنیت یې د عامه محافظت پولیسو ته سپارلی. په افغانستان کې تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې په لسګونو خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه شوي او چارې افغان پولیسو ته سپارل شوي دي. د پروان امنیتي مسولین وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ د امنیتي قومندان صالح محمد ازادي رډیو ته وویل چې دغه عملیات د پروان په دې ولسوالۍ کې شوي چې دغه په وینا یو سیمه ییز پولیس هم پکې وژل شوی، خو د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې پاک لڅ نه دی ویلي. د کونړ والی وایي چې تیر شپه یو سل بیا د پاکستان لوري د کونړ دانګام ولسوالۍ ته له ډیر شو زیات توغندي توغول شوي. سید فضل الله واحدي د ازادي رادیو ته وویل چې د غبریدونو ځاني تاوان نه دی اړولی، خو د خلکو کښتونه یې زیانمن کړي دي. دا یو بل خبر لمخې چارواکي او د اطفایي مسولین وایي چې د کونړ د باتاش د سیمې په ځنګله کې لګېدلې اور اوس مړ شوی. چارواکو ویلي چې دا اور د سیمې د خلکو او امنیتي ځواکونو په مرسته مړ کړی دی. راپورونه وایي چې د پاکستان په شمال کې له سختو بارانونو له کبله راوتلو سیلابونه او مځکې ښویدنې تر شلو زیات کسان وشلي. د پنجشنبې پر ورځ چارواکو وویل چې بارانونو په کشمیر او خیبر پختونخوا کې په سلګونو کورونه ویجاړ کړي هم دي. د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر اعلی وزیر چودري عبدالمجید ویلي دي چې د دوشنبې د ورځې راهیسې د کشمیر په شپږو ضلعو کې 11 کسان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي. چارواکو ویلي چې په خیبر پختونخوا کې هم سیلابونو 9 کسان وژلي. د عدنان خان په نوم د خیبر پختونخوا د ایالت یو چارواکي ویلي د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو ویره هم شته. تیر کال په اوړي کې په پاکستان کې سیلابونو نږدې 6 میلیونه وګړي اغېزمن کړي، ګڼ څاروي وژلي او ورانه یې رامنځته کړې وي. بلخوا پاکستاني چارواکو ویلي چې د خیبر پختونخوا په انګو سیمه کې د پنجشنبې په ورځ وسلوالو کسانو درې تنه پولیس په ډزو وژلي. یو تن چې دا کوي د پاکستان د طالبانو تحریک ویاندی د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې پر طالب وسلوالو یې شک دی. دوی وایي وسلوالو کسانو د پولیسو پر یوې ګزمې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. پاکستاني چارواکي وایي د 2001 کال د سپتمبر راهیسې په پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې تقریبا 15,000 کسان وژل شوي چې 3,000 یې پاکستاني سرتېري وو. د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول فدرالي ادارې ویلي دي چې دوی تر 200 کیلوګرامو زیات د افغانستان هیروین په مسکو کې نیولی. د پنځشنبه په ورځ د دې ادارې مشر وویل پولیس ته داسې معلومات رسیدلي و چې دا هیروین په یو اورګاډي کې د تاجکستان له پایتخت دوشنبې څخه مسکو ته روان دي. نوموړي ویلي دي نیونې مرسته وکړه چې هغه تاجک جنایتکار ډله ډنګه شي چې روسیې ته یې هیروین قاچاق کول. له بلې خوا د روسیې د شمالي قفقاز په ناکراره جمهوریت داغستان کې پولیس وایي یو روسي عسکر هغه مهال ووژل شو چې یو سړي پر امنیتي پوستې ډزې وکړې. په دې ډزو کې درې نور پولیس ټپیان شوي هم دي. پولیس وایي چې برید کوونکي هم په متقابلو ډزو کې وژل شوی. دوی وایي برید کوونکي د هغه لارې له شا ډزې وکړې چې د کاغذونو د کتنې لپاره امنیتي پوستې ته تم شوي وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسو اولند د یونان د اقتصادي ستونزو په اړه د خبرو لپاره په برلین کې سره ګوري. دا غونډه د یونان له صدر اعظم انتونیو ساماراس سره د اولند او مرکل د جلا جلا کتنو د مخه تر سره کیږي. د یونان صدر اعظم هیله مند دی چې د هیواد ته پور ورکوونکي به د ته اجازه ورکړي چې په هیواد کې د سختو اقتصادي اصلاحاتو د مالکول لپاره د دوو کلونو پر ځای څلور کلونه وخت ولري، سو پر خلکو د دغو اصلاحاتو اغیز یو څه کم کړي. دا جرمنی صدر اعظم ویلی چې دا به یونان ته دغه سیو امتیاز د ورکولو ملاتړ ونه کړي. شمالی کوریا وایي چې د دوی د دولت په نوم مشر براتلون کې اونۍ په ایران کې د ناپیلې هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د دې هیواد رسمي خبري اژانس ویلي چې کیم یانګ نانګ به د دې سفر په ترڅ کې د ایران له ولسمشر محمود احمدی نژاد سره هم وګوري. د یادونې وړ ده چې په شمالي کوریا کې کیم یانګ اون پر هیواد واک چلوي، خو کیم یانګ نام بیا په لوړه کچه ډیپلوماټیکو چارو کې د دې هیواد استازیتوب کوي. تر دې مخکې د ایران او شمالي کوریا چارواکو ویلي وو چې هیوادونه یې د امریکا د متحده ایالاتونو او لویدیځ پر ضد د جګړې په یو مورچل کې دي. او ترکی چارواکي وایي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د جګړې پر مهال 14 کوردي بریدګر او 15 ترکی سرتیري وشل شوي دي. رپورټونه وایي چې کوردي یاغیانو د هکاري په ولایت کې لومړی د ترکی پوځیانو پر روان موټر د سړک د غاړې د ماین چاودنه وکړه او وروسته یې پرې ډزې وکړې. دا خبرونه
دا ازادي رادیو د چه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. پروانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان په شمال کې ملکی تلفات په تیر شپږ میاشتو کې تر بل هر وخت ډیر شوې دي. د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه لګرسته معلومات اوري. داسې اندېښنې شته چې د لوګر بی امنۍ به کابل ته هم ورسیږي. د دې ولایت یو چارواکی وایي
مرکزی دولت ملامت ده چې لوګر په دې حالت باندې کله کده اوس ته ګوري. د دې په اړه نه دي چې یو کله لوګر نه وځي، لوګر پاتې کېدای شي، بلکې کابل هم ورسره خراب وي.
افغان حکومت بهرنی استخبارات تورن کړل چې په امنیتی ځواکونو کې نفوذ پیدا کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نړیوال هوایي میدان کې د جالي پاسپورتونو او اسنادو د تشخیص لپاره نوي پرمختللي وسایل نصب کړي دي. او په سوریه کې شخړې لا هم دوام لري. د ملکیانو تلفات او هدفي قتلونه تر بل هر وخت د تیر شپږ میاشتو په مودي کې د افغانستان په شمال کې ډیر شوې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د څنګه مشر نن د خبره په مزار شریف کې کړی او وایي چې د تیر شپږ میاشتو په ترڅ کې 311 ملکی وګړي د افغانستان په شمال کې وژل شوې دي. لطیف سحاق او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو یونما د افغانستان په شمال کې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدونه خبر ورکوي. د دې دفتر د بشر د حقوقو چارو مسؤل جیمز روت هیور وایي د افغانستان په شمال کې د 2012 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 10% د ملکي خلکو تلفات او 50% پلان شوي وژنې زیاتې شوي دي. نوموړي دا خبره نن په یو مطبوعاتي ناسته کې په بلخ ولایت کې بیان کړه. جیمز روت وایي په 15 شمالي ولایاتو کې د 2012 کال په لومړنۍ شپږ میاشتو کې 311 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 2012 کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه د جون میاشتې د 10مې نیټې پورې 311 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې 102 یې مړه او 115 نورې ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان دا چارواکی وایي د یاد شمیرې نه 20% ماشومان او میرمنې دي، چې زیاتره کسان د ماینونو ښکار شوي دي. د بل لوري وایي هغه کسان چې د یو منظم پلان په اساس وژل کیږي هم کچه یې په لوړېدو ده، او د سیاسي مشرانو تر څنګ سیمه ییز او قومي مشران هم د دې هدف ښکار ګرځي.
Civilian casualties resulting from targeted killings by anti-government
پلان سیوی مرګ ژوبله د مخالفینو یو نوی تاکتیک ده، چې په دې وروستیو کې کچا په لوړېدو ده او په شمال ولایت کې دا ډول وژنې 50% مخ په زیاتېدو دي. ملګري ملتونه د جګړې دوړ لورو نه غواړي تر څو د بشر د حقوقو ټول موازین د جګړې پر مهال مراعات کړي. د یونما د بشر د حقوقو د چارواکی همدارنګه د سیمایز پولیسو د جوړښت نه هم اندېښنې لري او وایي د دې پولیسو په صفوفو کې د مخالفینو او د بشر د حقوقو د ناقضینو یو ځای کېدل هم د هغوی د اندېښنې سبب شوي او وایي په دې برخه کې ځینې اندېښنې هم ځان سره ثبت کړي دي.
بلخوا په دې وروستیو کې پر بهرنیو عسکرو هم حملې ډېرې شوې دي. افغان حکومت بهرني استخبارات تورن کړل چې په امنیتي ځواکونو کې نفوذ پیدا کړی دی او له دې لارې په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو پوځیانو بریدونه ډېر شوې دي. په افغانستان کې روان میلادي کال تر اوسه تر دېرشو ډېرې حملې د افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو پوځیانو شوي او یوازې په تیرو درېو اونیو کې پر بهرنیو وزله بریدونه شوی دی. دا مسله احمد شیبر په یو تحلیلي راپور کې راخسته ده.
افغان حکومت بهرني استخبارات تورن کړل چې افغان امنیتي ځواکونه د ته حڅوي چې پر بهرنیو پوځانو بریدونه وکړي. دغه بریدونه ته د امریکا ولسمشر هم تیره اونۍ اندېښنه څرګنده کړه، خو اسوسییټډ پریس اژانس د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کوي وایي امریکا داسې اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې په افغانستان کې پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو له لوري د بریدونو شاته خارجي استخبارات ولاړ وي. د دې بریدونو علت د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي په باور یو نه دی.
امکان نه لري نه چې طالبانو د دولت مخالف او وسوال ګروپونو د افغانستان په پوځونو کې لاره پیدا کړې وي او دا هم شته چې کلچر له وجې چې یو بل سره د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. دا هم کېدای شي او درېیم ټکی دا کله کله د جګړې حالات دي، سایکولوژیکل او رواني مشکلات کېدای شي د درې واړه سره یو ځای وي او بس یې رامنځته کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت شورا د څو میاشتنۍ څېړنې له مخې د پاکستان او ایران استخباراتي ادارې هڅه کوي چې ځوان افغانان استخدام کړي او په افغان پوځ او پولیسو کې ځای پر ځای کړي څو پر بهرنیو بریدونه وکړي. د حامد کرزي بیان ایمل فیضی د چهارشنبې پورس په کابل کې وویل د ملي امنیت شورا ډېر شواهد ترلاسه کړي دي چې بهرني استخباراتي کړي د افغانانو ذهنونه بدلوي او د هغوی لالاري بیا پر بهرنیو بریدونه کوي شي او په دې ډول د افغانستان مخالفان غواړي چې دا هیواد کمزورې شي. روان میلادي کال تر اوسه افغان ځواکونو 23 ځله پر بهرنیو حمله کړې دي او نږدې 40 بهرنیان وشلې دي. د سیاسي چارو پاکستاني چیرونکو رحیم الله یوسف ځای وایي چې طالبان له بیلابیلو لارو هڅه کوي چې د افغان ځواکونو مورال کمزورې کړي او د افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو بریدونه د روزنې پر بهیر ناوړه اغیز کوي.
دغه نایدباره په یمنډه او بیا د دې عملی تربیت او بیا د هغه یو بل سره تعاون کول دا خو ډېر ګران شي. طالبان به د اختلافات نه په داخلي مخکې مخسته دا پاینده که به هم اخلی غالی با چه دغه افغانی اسکرو یا د خارجی اسکرو مورال اغا همت اغا کم شید.
ده پوزی چارو افغان کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل بیاوی ده یو پوز دنن بی باوری پوز لمن زوری.
دغه سه حرکات بی باوری گیر زیادهی که دغه بی باوری سبب ده هر جمعرش که دیسی قوی اداره لبین ازی که هر سر دیزان ده ساخنی فبارک فکر که.
کابل بیا بیا د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره ISI تورنه کړی ده چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او د روسي په ویشتمه چې کله د نیمروز په مرکز زرنج کې نږدې 40 تنه ووژل شول او تر سلو ډیر ټپیان شول، ایران هم تورن شو چې په دې حمله کې برخه لرله، خو ایران او اسلام آباد په افغانستان کې د مداخلې تورونه ردوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان په ولسی جرګې کې د لوګر یو شمېر استازي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ده. دوی وایي له ولسمشر کرزي او امنیتي چارواکو څخه یې سوزلې غوښتل چې د لوګر وضعیت ته پاملرنه وکړي، سو خو دوی وایي چې چا ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. په عین حال کې د لوګر ولایتي شورا وایي که چېرته په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ فعالیت مخه ونه نیول شي نو د کابل پر امنیتي وضعیت به هم منفي اغیزه وکړي. خو د لوګر سیمه ییز امنیتي مسؤلان او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوګر امنیتي وضعیت ډیره د اندېښنې وړ نه بولي او وایي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق ریپورت.
په لوګر کې امنیتي ستونزې تر بل هر وخت دومره زیاتې شوې چې حتی د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ بولي. په ولسی جرګې کې د دې ولایت ځینې استازي او د لوګر ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان پراخ فعالیت لري او حتی امنیتي ځواکونه د هغوی پر وړاندې په دفاعي حالت کې دي. په ودیسی جرګې کې د لوګر استازي محمد اکبر ستانګزی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دوی څو ځلې د لوګر د وضعیت په اړه له ولسمشر کرزي او امنیتي چارواکو سره خبرې کړي، خو وایي چې چا یې په اړه غوږ نه دی ګرولی.
لوګر امنیتي وضعیت ډېر خراب ده، حتی امکان زیات سره ولسوالیانو له سقوط کې او سم ولسوالیانو موضوع په شنبه دلته مامورین نشته، څوک راځي نه راځي ولسوالۍ ته، که توجه ورته ونه شي امکان ډېر زیات شته چې مرکز هم په شاند ولسوالۍ تبدیل شي. ډېر خلکو سه دومره وس رسېږي د لوګر راوتلي اوس کابل ته راغلي دي، یعنی امنیت په لوګر کې په کلي نشته.
لوګر د کابل جنوب ته پروت ولایت دی چې د مساینک مهم کان هم د دې ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې موقعیت لري. د لوګر والی طاهر خان صبری هم څو ورځې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او له مرکزی حکومت څخه یې غوښتي وو چې ورته رسیدګي وکړي. د لوګر ولایتي شورا هم په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا ستونزه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل آزادی رادیو ته وویل کچیرې د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته رسیدګي ونه شي نو د دې په خبره پر کابل به هم وزر وغوړوي.
مرکزی دولت ملامت ده چې د لوګر په وضعیت ته په نه کتلو سره یې لوګر په دې حالت باندې کله کده اوس ته ګوري. ولا غوښتنه ده د دې په ملارنه کې یو کله لوګر په دغه حالت کې نه یوازې لوګر پاتې کېدای شي بلکې کابل هم ورسره خراب وینم.
د لوګر ولایتي شورا او په ولسی جرګې کې د دې ولایت ځینې وکیلان وایي چې په ازره، خروار، برکی برک او سرخ ولسوالیو کې ډلې ډلې وسلوال مخالفان ګرځي او هر هغه څه کوي چې د دوی خوښوي. حتی څه موده مخکې څو تنه په سرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا په درو هم ووهل شول. د لوګر د امنی قومندان غلام سخی روغلیوانی هم په دې ولایت کې امنیتی ستونزې تر یو حد منی، خو وایي چې دا ستونزې په هغه سطح نه دي چې د ولسی جرګې ځینې وکیلان او د لوګر د ولایتي شورا رئیس ورته ګوته نیسي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د لوګر په ټولو برخو کې دولتي ادارې فعال دي او په دې اړه کومه جدي اندېښنه نه ده موجوده.
خبری مجله
په راتلونکو څو میاشتو کې به د ایسف ځواکونو د تاسیساتو امنیت هم د عامه محافظت یا عامه ساتنې پولیسو ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو شورا وزارت د عامه محافظت مرستیال نن د ایسف له چارواکو سره په یو ګډ بحث کې وویل چې تر اوسه یې لسګونه امنیتي کمپنۍ لغوه کړي او مسؤلیت یې د عامه ساتنې پولیسو ته سپارلی دی. د ایسف چارواکي هم د عامه محافظت یا ساتنې پولیسو له شتوالي څخه خوښ دي او وایي چې دوی د روزنې لپاره یو لړ ګټور پروګرامونه نیولي دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه او مسؤلیت به یې د عامه محافظت پولیسو ته وسپاري. د دغه وزارت د عامه محافظت مرستیال مشتبه پتنګ د پنځمې پورز د ایساف له چارواکو سره په یو ګډ بحث کې یاده موده مشخصه نکړه، خو وی ویل چې د عامه محافظت پولیسو د وړتیاو د لوړولو په صورت کې به دغه بهیر بشپړ شي. ښاغلی پتنګ وویل چې تر اوسه یې لسګونه خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه کړي او ډیر ژر به ودیر سپاتې امنیتی کمپنۍ هم لغوه کړي چې په دغو کمپنیو کې د ایساف د تاسیساتو امنیتی کمپنۍ هم شامل دي.
تاسیسات د ایساف موږ باید د محافظت عامه پولیس ونیسي چې دا یو پروسه ده. البته موږ فعلا پلانګزاري بیا هم ملي سره آغاز کړی ده، ظرفیت سازی باندې کار کوو چې په لنډو وختو کې مطابق د فرمان د روحي چې موږ ته مدت راکوي او چې په فرمان یا په ستراتیژي د محافظت عامه کې دي په هغه وخت کې د تاسیساتو مقصد کېږي سي هغه ودرس کمپنۍ چې ما ستاسو ته خدمت ویلي په هغه ودرس کمپنۍ کې دغه تاسیسات هم شامل دي.
له دې وړاندې د ولسمشر حامد کرزي له فرمان سره سم د ډیپلوماتیکو مرکزونو او د ایساف له تاسیساتو پرته په نورو برخو کې امنیت له خصوصي کمپنۍ څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. د ایساف لخوا د عامه محافظت پولیسو د قمندانۍ مرستیال جنرال وینس هم دغه پولیسو لاسته راوړنې وستایلې او ډاډ یې ورکړ چې دوی به یې د روزنې پروګرامونه نور هم چټک کړي. جنرال وینس وایي دا مهال د عامه محافظت پولیسو شمیر یوولس زرو ته رسېدلی او د دوی د اټکل له مخې به دغه شمیر دیرش زرو ته پورته شي.
موږ اټکل کوو چې د عامه محافظت پولیسو شمیر به نهه ویشت زرو یا دیرش زرو ته لوړ شي. د عامه نظم پولیسو په تیرو پنځو میاشتو کې له 160 کمپنیو سره د امنیتي مسؤلیت د اخیستو په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. د عامه محافظت 3000 پولیسو تر اوسه روزنه لیدلې. دوی دا زده کړي چې څنګه د تاسیساتو او کاروانونو امنیت وساتي.
د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال د بهرنیو چارو له وزارت سره هم خبرې روانې دي تر څو په کابل کې د موجودو سفارتخانو امنیت هم افغان ځواکونو ته وسپاري. خو د ډیپلوماتیکو مرکزونو او د ایساف د تاسیساتو د امنیت د سپارلو په برخه کې دا اندېښنې موجودې دي چې ممکن د عامه محافظت پولیس هم په ځینو مواردو کې په بهرنیو ځواکونو او ډیپلوماتانو حملې وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د عامه محافظت پولیس په کره ډول جذب کړي او هیڅکله به هم په داسې پیښو لاس پورې نه کړي.
اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نړیوال هوایی میدان کې د جعلي پاسپورتونو او اسنادو د تشخیص لپاره نوي پرمختللي وسایل نصب کړي دي. دغه وزارت تمه لري چې په دې سره به افغانستان ته په جعلي پاسپورتونو د بهرنیو اتباعو د راتګ مخه ونیول شي. په دې وروستیو کې د کابل پولیسو په لسګونو بهرني اتباع په ځانګړې توګه هندیان او بنګلاديشیان ونیول چې په جعلي پاسپورتونو یې غوښتل د افغانستان له لارې اروپا ته ولاړ شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان اندېښنه څرګندوي چې په جعلي پاسپورتونو سره به بهرني اتباع په افغانستان کې په هر کار لاس پورې کولی شي. نورحال له کابله د محمد ویس سمیم په ریپورت کې.
افغانستان ته په جعلي پاسپورتونو سره د بهرنیو اتباعو د راتګ په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په کابل نړیوال هوایي میدان کې د جعلي اسنادو د پیژندلو په خاطر د دستګاوو د نصبولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت یو ویاند نجیب دانش د پنج شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه دستګاوو په نصبولو سره به جعلي پاسپورتونه وپیژندل شي او هغه کسان چې دغه پاسپورتونه له ځان سره لري نیول کیږي. په دې وروستیو کې زموږ تازه اقدام دا دی چې په کابل نړیوال هوایي میدان کې د جعلي اسنادو د پیژندلو په خاطر نوې دستګاوې نصب شوې. په ځانګړي ډول د جعلي پاسپورت، جعلي تذکرې، جعلي لایسنس او نورو هغو اسنادو د پیژندلو په خاطر چې ډیر کارول کیږي. له دې مخکې راپورونه خپاره شول چې د بنګلادیش، هند او نیپال هیوادونو اتباع په جعلي پاسپورتونو سره افغانستان ته ننوتي او په کابل هوایي میدان کې د هغوی د جعلي اسنادو په پیژندلو سره نیول شوي دي. که څه هم د هیواد د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په جعلي پاسپورتونو باندې د نیول شوو کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو وایي چې دغه کسانو قصد درلود څو د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته ځان ورسوي. تر دې مخکې د دغو هیوادونو ځینې داسې اتباع هم نیول شوي چې په جعلي پاسپورتونو افغانستان ته د کار لپاره راغلي وو. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان افغانستان ته په جعلي پاسپورتونو باندې د بهرنیو اتباعو ننوتل د اندېښنې وړ بولي. د امنیتي چارو یو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که افغانستان ته راځي او هغه هم پاسپورت جعلي جوړوي، بی بنګلاديشي وي، پاکستاني، د بل هیواد وي، او له دې خاطره چې د افغانستان په پاسپورت باندې لاړ شي خارج ته، استرالیا ته او اروپا ته، نورو هیوادو ته، دا خپله یو جرم ده، ګناه ده، او دوی د افغانستان او د افغانانو نوم بدي، هلته جنایتکاري کوي، هلته دهشتګردي کوي، هلته تروریستي اعمال اجرا کوي.
داسې اندېښنې شتون لري چې د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر اتباع په جعلي پاسپورتونو سره افغانستان ته راځي او د خپلو هیوادونو لپاره دوران کارو اعمالو زمینه برابروي. لدې مخکې افغانستان ته له پاسپورت پرته د بهرنیو اتباعو د راتګ راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې ځینې کسان له ګاونډیو هیوادونو څخه د کار موندنې لپاره هم افغانستان ته راغلي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
پیمایم په زیاده را ټولې خپرونې زه تل اورم، ډېرې خوښوم. واقعاً چې د سیان وړ خپرونې دي، ما ته ډېرې جلیږي دي، ډېرې په زړه پورې دي. ما پیغام درته پرېږدم، دا چې پکې نشر شي زه به ډېره خوښه شم. هغه زما پیغام نشر شي ځکه چې زه د ازادۍ راډیو ډېره مینهناک اورېدونکې یم. زه به خوښه شم که نه ستاسو نشانې اورېدونکې بشم او د خوست څخه به ستاسو سره زه تماس نیسم.
راپورونه وایي د کونړ ولایت د باتاش د ځنګلونو اور مړ شوی دی. د کونړ والی د خبره تاییدوي چې د دې اور په وژلو کې د سیمې خلکو مرسته کړې وه. راپورونه زیاتوي د کونړ د باتاش د سیمې پر ځنګلونو د اور د لګېدو سبب د پاکستان له لوري د توغندیو لګېدل وو. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
که څه هم د اور وژنې اداره او د کونړ ولایت چارواکي د کونړ د ځنګلونو د اور د وژل کېدو خبر ورکوي، خو تر اوسه د پیښې له امله د رامنځته شوو زیانونو په هکله څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو وزارت د حوادثو پر ضد د مبارزې او اور وژنې د ادارې رئیس جنرال محبوب امیری وایي چې اور د کونړ ولایت د لوړو غرونو په هاغو ځنګلونو لګېدلی و چې د دوی وسایل ورته نه شو پورته کېدی، خو بیا هم د امنیتي ځواکونو او خلکو د هڅو په نتیجه کې ووژل شو.
لوړې غونډۍ او هغه غرونه چې ډېره ارتفاع لري او وسایط پکې تګ راتګ نشي کولی هلته اور لګېدلی و. د تیارو امکانات موږ سره نشته. له بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتل شوې. اور د پولیسو، ملي اردو او امنیت جزو تامونو مړ کړی او نه یې دی پرېښی چې ډېره موده دوام وکړي.
جنرال امیری وایي د کونړ ولایت پر یوه ځنګل د اور د لګېدو لامل د پاکستان لوري د توغندیو لګېدلو چې شاوخوا څلور ساعته دوام وموند. د کونړ ولایت چارواکي هم وایي چې د پاکستان لوري د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توغندیو لګېدل د دې سبب شول چې د سیمې ځنګل اور واخلي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د سیمې اور مړ شوی، خو د پیښې له امله به د اوختو زیانونو په هکله څه ویل مخکې له وخته وي.
اور د سیمې د خلکو لخوا مړ شوی دی، خو د زیان اندازه تر اوسه معلومه نه ده. دا به لږ څه وخت ونیسي، ځکه چې خلک او سیمه ییزه شورا به معلومه کړي چې سیمې او خلکو ته څومره زیان رسېدلی.
ښاغلی وحیدی وایي د کونړ ولایت د باتاش د ځنګل اور شاوخوا دوه ورځې بل و. خلک د کونړ ولایت ځنګلونه د هیواد شتمني ګڼي او وایي چې که د ګاونډي هیواد د بریدونو مخه ونه نیول شي د سیمې ډېر ځنګلونه به له ورته خطر سره مخ شي. د چارو پوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د ځنګلونو ساتنې ته تدابیر جدي او پراخ کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بېلابېلې خپرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. کچیر تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوره کړئ او د موبایل له لارې واورئ.
او سم ورسته راپور په داسې حال کې چې نن هم په سوریه کې شخړې دوام لري. د چهارشنبه په ورځ حکومتي قواوو د دمشق پر دوو سیمو د ټانکونو او درنو وسلو حمله وکړه او لږ تر لږه 15 کسان پکې ووژل شول. روسیه وایي چې لویدیز د سوریې د رژیم مخالفان پاروي چې مسلح شي او د بشار الاسد رژیم نسکور کاندي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه باندې مطلب خپور کړی چې مهم ټکي فراه هیواد راوړي.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په سوریه کې د حکومت لوري د کیمیاوي وسلو تهدید یا استعمال د نه منلو خبره وګڼله. د سوریه په اړه د صدر اعظم ډیوډ کامرون وروستۍ خبرې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د خبرو انعکاس دی چې په دې وروستۍ کې یې د سوریه په اړه کړې وي. په داسې حال کې چې د کامرون اداره وایي برتانیا، فرانسې او امریکا د سوریه د اپوزیسیون د غشتل کېدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې پر لویدیځو هیوادونو تور لګولی و چې د سوریې د رژیم مخالفین د حکومت پر خلاف هڅوي. لویدیځ هیوادونه په څرګنده توګه د سوریې د حکومت مخالفین د بشار الاسد پر خلاف مسلح او پاروي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په تیرو 18 میاشتو کې په سوریه کې د خلکو پاڅون پیل او وروسته په کورنۍ جګړه بدل سو. نو مسکو د اسد د رژیم یو له مهمو ملاتړ کوونکو څخه دی. روسیه د اسد رژیم د نړیوالو بندیزونو څخه ساتلی او سره له دې چې نړیوال پر روسیه انتقادونه کوي، خو دغه هیواد د سوریه رژیم ته وسلې ورکوي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت په خپل یوې اعلامیه کې ویلي دي لویدیز قدرتونه هیڅ داسې یو کار نه دی کړی چې مخالفین د سوریه له حکومت سره خبرو اترو ته وهڅوي، بلکې په ښکاره ډول د سوریه د رژیم پر خلاف اپوزیسیون تحریکوي چې وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس روسیه له واک څخه د بشار الاسد د لرې کېدو له هر پلان سره مخالفت کوي او د سوریه له حکومت سره یې د مخالفینو د خبرو غوښتنه کړې ده او وایي چې دا یوازینۍ لاره ده چې د سوریه خلک خپل برخلیک په خپله وټاکي. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي
د سوریه په وضعیت کې بهرني فاکتورونه خپل رول لوبوي، خو دا یو حقیقت دی چې اکثره خلک له دغه حالت څخه راضي نه دي. له دې کبله ملي روغ جوړه تر ټولو مهم اصل او وظیفه ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو سیاسي مسؤل جفري فلټمن د امنیت شورا ته په سوریه کې د بشری وضعیت د خرابېدو په اړه راپور ورکړی دی او ویلي دی چې په دې هیواد کې د 2.5 میلیونه په شاوخوا کې وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. په سوریه کې شخړې دوام لري. د چهارشنبې په ورځ حکومتي ځواکونو د دمشق په ښار کې پر دوو سیمو بریدونه وکړل. د حلب له ښار څخه هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي دي.
په سوریه کې شخړې دوام لري. د حلب په ښار کې هم د شخړو او وژنو راپورونه راکړل شوي. فرهواد